اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغیزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او کنه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غور رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابد الله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 1500 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه سنې دی ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی ونې وړاندې د پاکستان لوری د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوری د هوایی خوندیتوب د معیارونو ل لوري دو ورسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د وی الوتکې د لوی دوله کابل چې ونی وی کسان پکې مړ شول لګولې وو. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې د هوایی چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایی خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایی چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیشخړې د پایته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربن شوی وو. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاریخوالې دا څرګندوي چې په سوریې کې میشتل شي د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بے باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوشتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړي وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري. و بریتانیای ورسپانوی طالبان د هغو افغانانو د مندلو په لټه کې دي چې له بریتانیای پوځیانو سره د همکاري په اړه لیست افشا شوی وو. او چاوی کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برښنا د پرچاوي له کبله د یخ فابریکې په بندیدو دي.
کوس فل حال د باک کمپټې له وجه نشو کولای چې هغه مر تولید مونږ کو دا ما خام پنځنی منظم برخونه قطع شي تر سارونی مې باجی چالانېږي.
د مشهور شاعر متی الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خوشنی شي او وای
تراب صاحب د حالات ډیر خطر درلود، نه یوازې نقد کارو تر څنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برتانیا ډیلی ټلګراف رسپانې د طالبانو د سينو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخت چې د برتانیې ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوی یادو طالبانو ویلی چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوی او د لیستونو لبخیه له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وټلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې برتانیایي رسنوی راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، برتانیا په پټه زرګون افغانان برتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له برتانیایي پوزونو سره همکاری کړي خپلوان وای چې طالبان شاوخوا 2 کال وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري لامل وشلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې ووري.
روسل هغه چې یو شمیر برتانوی رسنۍ راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست لیفشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلګراف رسپانې ته ویلي دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په راپور کې د یو شمیر طالبانو لقوله ویلي چې دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوه او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې افغانستان د دې خلکو د تلو مخاوني سي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دی خودل شوی ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې د خلک د ژر پیدا شي ځکه غوي باور لدی چې د کسان له هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د ډیلی ټلګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفو فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې طالبانو د د کورنۍ غړي له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
یوش کچ د شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننه وتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور می ورته ډیرې زارې او فریاد وکړ، خو هغه زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسو. په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د ډیلی ټلګراف په ګډون یو شمیر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نګدی و میلیارډ پوند د دې هیواد د ځواکونو د 15000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د بیامشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې و. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخنو غوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکی تیروتنې لامل افشا شوی وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند لګواخ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیول او په پټه د دوی د انتقال د پلان په لیکول پیل کړل. ډیلی ټلګراف د برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6900 افغانانو لډل چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 3500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10000 افغانانو لډل چې د یو جلا پروګرام لاره بیا میشتیدل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 4000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3000 نور لا هم د لیک پته مدي. په دې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر په خواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وای د طالبانو د حکومت لوري لګنو غواخونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوي چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل
بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنه کوله چې د تیر حکومت پر مهال د بهرګانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبريالانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندانی کیدو راپورونه ورکول شوي. په زرګون افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشت، خو په روسي کې له دې هیوادونو نه هم د جبري پورت لګواخ سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مستریو په برخه کې د پاموړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وای د کارموندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنۍ لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور وشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمیر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د غیداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو یو کارګر چې په ورځني مزدوري بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زنه کې 2.5 کال کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا د چکم اقتصادي لارې چارې کولای شي د بیوسلي او د خوړو د نخوندیتوب د پراخیدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغستون څو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغستون څو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محل کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د ټونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د طبيعت سو افغانانو لظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو ژورنالیستانو فعالانو لاره د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیز مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې روزا اوتنبایواله قوله دې ته په پام چې دا مهال 100 سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې شر تر شره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر شار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوروېشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړان دي د اقليمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبيعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقليمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو لړلې بلل کېږي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نګدیوالي لامل د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې ل لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمکه دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د زمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلی پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیک سیمه کې پروت دی بلکې په دې خار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه خاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو لامل د زیانونو درامزه کېدو ویره لا زیاته کړي. اوچا خبرداري ورکړي چې چمن، حریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیګو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوري زلزلې راولاړول شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیځ کې د وی وی جړون کې زلزلې د کېدو امکان پراتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. اوچا وی له کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلا بیلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځنګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د رښتر په کچا 6.3 درجه زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو لامل زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې لامل 178 تنه وژل شوي دي. خو راپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې لامل یې لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. اوچا خبرداري ورکړې چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. اوچا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړان دي د اقليمي بدلونونو لامل له سختو زیانونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ لامل د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمی شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي بتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک لډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
مونږ لمخ کې وچکالۍ ځپلي او سیلابونه مزپی نو اوس لډر سخت حالت سره مخونه پنده غسه کې چې پروس کال او به د څاو بول پنځه شتر دیرش متر پور راوتلې خو اوس هم دې ساه کې هم دغه څاګانو بول او یو تر پنځه یو متر پور راوځي هم دا شنو سیلابونه هم په منګ راځي پروس کال چې کوم سیلابونه راغلي د دې سیمې ځنی خلک او کورنۍ بیزای شي تروسه پر خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالي یو اوسیدونکو سردار خان ازادي راډیو ته وویل
منګل نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بیوزله وګړو سره لږه مرسته شي د روانې وسه ځکه د افغانستان بیلابیل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي زمونږ په سیمه کې تاسې وچکالۍ د سکار چې مخ ته مونږ هیڅ کله لیدلی نه و او بیوزلي هم دغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید د یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډېرې پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډېر یخ نشي تولیدولی او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غار په امریکا دار د ورځ 50 زره سالوز زره پي تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم رواني خپل کارخانه شې چې بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخت تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی ستنګ زیو نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په څلور وی ساعتونو کې دوی څو ساعته د برېښنا پرچاوي لري. خغلی ستنګ زی زیاته وی چې له دې عمل د دوی کار ستوند سره مخ دی.
د ورځ تقریبا نظر کندې یخ مون تولیدو خو په الحال د برق کمپټل وجه نشو کولای چې هغه مړه تولید مونږ کو د ما خام پنځنیمه نظمون برقونه قطع شي تر سار ونیمه باجی چالانېږي. د ورځ هم د یو سات الا دو سات بیا پرچاوي نو په دغه حالت کې مونږ ډیر ستونزې سره مخامخ یو نشو کولای چې دوه مړه تولید بازار ته وړاندې کو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار خاروالې دی به میشتې پترڅ کې دوی ته درې ځلې نفخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کنده په 500 افغانۍ وپلوري بیا د وڅل وېختو بیا هم د ودې افغانۍ ورته ویلې دي. د زیاته وی چې دوی نشي کولای په ډیزل برېښنا ډیر یخ تولید او په هغه نرخ چې خاروالې دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ تولید بلې تولیدي فابریکې خاوند حاج محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلری ساتو کې موږ سردل ساتو وعده کړی و او هغه لا ساته مو ساته ساتو تراغله ساته موږ ته برق راکې. په جلال آباد او شاول سوالې کې چې دیخ کم بوته دغه اله تم دغه دې چې برق نه وي.
ننګرهار کې د خونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. دغه ټولنې مسول سنگر محمد ازادي رادیو ته وویل
فیلند لپاره چې د لس ساده دوم د برق وېرې سوال لس ساده زمونږ پرچاوی دي زمونږ تولید دې سره کم کیږي. هغه موږ په ډیزل په جناتور کې موږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې موږ کو جناتوري ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخت تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا نوي زره کندې یخت تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه شنبه د چنګاښ څلور وشتمه په ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په وڅرويخت افغاني بازار ته وړاندې کړی و. و مغختل چې ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو د خوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم پوښتو خود د ریاست وایان ظاهر مر د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خوندانو د برېښنا کمښت د خپل تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې و. په وړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیر ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي خلک یخت ډېر اړتیا پیدا کوي ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د برېښنا د پرچاوي په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چار دی بازار نه وپیری. د یادونه د چننګرهار کې پوړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کیږي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي هم و. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسولین وایي کچېرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي تولیدات به زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متیولات تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د څلور پنځوس کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل
تراب د مرګ وسیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. موڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدا نظم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه یې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایع ده. د متولا تراب یو نږدې ملګري صبغة الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو برګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو ټولیز دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایع ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد کارو تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخاد متولا تراب یو ولسی شاعر چې د ولس په ژبه د خپل افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړي او په دی اړه خوشینی خودلی. مخوانی ولسمشر حامد کرزی او شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللی او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللی. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14 د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15 د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیوانی تر چاپ لاندې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام پوره چالو کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زما مد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباه او برباد دي نو په دې باندې د هر چا سر خلاصېږي چې دا بیچارهګان ښاغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري د دې چې دا راتلار تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر